द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2013 د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماخام 6 بجې، افغانستان کې شوی دی 15 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 8 بجې شوی دی. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه رحمان بنره
هر کله وایو. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د افغانستان په پایتخت کابل کې شوی بمی چودنه کې چارواکي وایي سلویح کسان وژل شوي او د شپږ شلي څخه زیات ژوبل شوي دي. تحریک طالبان افغانستان د پیښې پړه په غاړه اخیستی.
او د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای پاکستان او امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ملګری دي، او دا چې ترهګر د پاکستان او امریکې په شریکه دښمن دی.
د پاکستان ستر قاضي میا ثاقب نثار د سند د پولیسو مشر ته په کراچۍ ښار کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر راو انور د نیولو او عدالت د وړاندې کولو لپاره د درې ورځو وخت ورکړی دی.
ګران اوریدونکو، په دې یو ساعته خبری خپرونه کې به تاسو د پاکستان، افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکې اورئ. په بل پام شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان په پایتخت کابل کې شوی بمی چودنه کې چارواکي وایي سلویح کسان وژل شوي او د شپږ شلي څخه زیات ژوبل شوي دي. چارواکي وایي دغه چودنه نن غرمه د شهر نو په سیمه کې د کورنو چارو د وزارت د پخوانۍ ودانۍ سره نږدې شوې ده. په شهر نو کې چې په کوم ځای کې دغه چودنه شوې ده، هلته د سولې د عالي شورا او د کابل د امنیه قومندانۍ دفترونه هم دي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي چودنه د چاودیدونکو موادو نه د ډک یو امبولنس د لارې شوې. د افغانستان د طالبانو تحریک د دغه چودنې پړه په غاړه اخیستې ده او داوی کړی ده چې برید کې اتیا پورې عسکر وژل شوي دي او ژوبل شوي دي، خو آزادو سرچینو د طالبانو د دغه دعوی پخلی نه دی کړی. له دې وړاندې په هلمند او کندهار ولایتونو کې په امنیتي ځواکونو هم زدمرګي بریدونه شوي وو چې پکې څلور تنه وژل شوي او د اتیاو عسکرو پورې اوبخی او اتو عسکرو پورې کسان ژوبل شوي وو. د هلمند او کندهار پیخو حال په کابل کې د ډیوا خبريال حکمل روان درکوي.
د افغانستان په جنوبی هلمند ولایت په نادالی ولسوالۍ کې نن غرمه 12:30 بجې د موټر بم برید کې شپږ تنه امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي. سیمه ییزو چرواکو ویلي د موټر بم ځنمرګی برید د نادالی ولسوالۍ کې د کاری په نامه یوې امنیتي پستې تر څنګ په عمومي سړک شوی. د هلمند ولی ویانو مرزواک له ډیوې سره په خبرو کې ویلي په برید کې دوه تنه پولیس او د ملي اردو څلور تنه فوځیان ټپیان شوي دي. کندهار ولایت په مرکز عینو مینه کې دی پولیسو په موټر دی یو تن پلی ځنمرګی بریدګر لخوا حمله شوی چې له عمله یې دوه تنه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. په اړه یې د کندهار ولی ویان قدرت الله خوشبخت وویل
دوه مینه مینه کې د سیټای چوک ته نږدې دلته شوی ده. نو پولیس و بند په دغه ځای کې و. پولیس هغه پر هغه پرینټر باندې دغه برید کړی دی او په هغه کې دوه کس شهیدان دي، څلور کس زخمیان دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي پاکستان او امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ملګری دي، او دا چې ترهګر د پاکستان او امریکې په شریکه دښمن دی. واشنگټن پوسټ رسپانس سره په یو مرکه کې شاهد خاقان عباسی ویلي د پاکستان په حق له د امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ په ټویټر ویبپاڼه پیغامونه د امریکې تګلاره نه ګڼي، ځکه چې د نوموړي په وینا د رسمي تګلارې خبرې د ټویټر په پیغامونو باندې نه کیږي. د نوي کال په اولنې ورځ د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په خپل یو ټویټر پیغام کې په پاکستان سختې نیوکې کړې وي او ویلو پاکستان په خپل خاوره هغه ترهګرو ته پناه ځایونه ورکوي چې افغانستان کې په نړیوال او افغان ځواکونو باندې ترهګر حمله کوي. واشنگتن پوسټ پرسپانډ سره په مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم ویلي د تیرو 1500 کلونو راهسې د پاکستان او امریکې اړیکې د خرابېدو په لوري روان دي. نوموبلي ویلي امریکا پاکستان ته هیڅ اقتصادي مرستې نه ورکوي او دا چې د امنیت په نوم چې کومې مرستې ورکولې هغه هم ډېرې لګې وي.
د خیبر پختونخوا په 400 کې د خپل استاد وجون کې زلمی فهیم شاه ویلي دي هغه په دغه کار اوس پیمانه او شرمنده ده. سو ورځې د مخه په 400 کې فهیم خپل استاد حافظ سریر احمد د ورځې په رڼا په ډزو وجلی وو او د خپلې گرفتارۍ په وخت د قتل اقرار کړی وو. په ټولنیزو رسنیو په یو ویډیو کې لیدل کېږي چې د عسکرو په ولقه کې یو زلمی چې په سترګو یې پټۍ تړلی دي وایي دا قتل ما کړی او زه اقرار کوم کله به هم انکار نه شم. خو اوس پولیسو ته دی په خپل تازه بیان کې د پښیمانۍ او شرمندګۍ اظهار کوي. فهیم ویلی دی چې په خپل کلي کې ورته ځینې خلکو د میلاد په محفل کې د فیض آباد د پرلت بلنه ورکړې وه. سو میاشتې د مخه د پاکستان ځینې مذهبي سخت دریځو د پاکستان د پایتخت اسلام آباد سره نږدې د حکومت په ضد پرلت وهلی وو. په دغه پرلت کې خلکو ته د حکومت په ضد تبلیغاتو نه علاوه دا هم ویل کېدل چې د پخواني ګورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری د اسلام شهید دی او د هغه په لاره تک د جنت زیری دی. هلته د خیبر پختونخوا صوبې په مردان خار کې د روانې میاشتې په 15 نیټه 4 کلنه آسما د جنسي زور زیاتی وروسته وژل شوې وه. هم په مردان کې یوې جرګې د پاکستان د سپریم کورټ نه غوښتنه کړې ده چې استخباراتي ادارې دې هم په پلټنو کې شامل کړل شي. د دغې جرګې حال په مردان کې د ډیوا خبریال راز حسین درکوي.
په غونډه کې د پولیس لخوا تر اوسه پورې ملزمانو ته په نه رسېدو هم د تشویش څرګندونه وشوه. په دې جرګه کې دا خبره هم مخې ته راغله چې د ماشومانو د تحفظ لپاره دې په صوبایي او مرکزي سطح باندې قانون سازي وکړي شي. په دې حقله د صوبایي حکومت نماینده او د مردان دلی سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي افتخار علي مشواني وایي چې هغوی د پولیس د پلټنو نه مطمئن دي.
چې زمونږ ملزمان گرفتار کړی شي دې وخت پورې چې کم دی نو جرګه زمونږ د کلي خلک او رسا چې کم دي د پولیس ته دې وخت پورې کم دي نو هغه پولیس خپل کار کوي لګیا دي او تقریبا 208 کسانو چې کوم دي هغه بلډ اغست او ډی ان ای ټیسټ په چې کوم دي هغه لګلې دي.
سرکاري ریپورت نو وایي چې په 100 میاشتو کې په مردان ضلع کې دا لومبه پیښه نه ده بلکې د دې نه وړاندې درې ماشومان شبنور شبنم او مریم هم د جنسي تشدد ښکار شوي دي. د امنیتي چارواکو وینا ده چې تر اوسه پورې د اسما د وجنې او جنسي تیرو په تور کې 315 مقامي اوسیدونکو نه پوښتنې شوي دي او د 208 مشکوک کسانو د بدن نمونې هم فورنزیک لیبارټری ته لیږلي شوی دی. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو مردان.
د پاکستان چیف جسټس شام اشرف قاضی میا ثاقب نثار د سند پولیسو مشر ته په کراچۍ ښار کې د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب مسعود په وجنه کې تورن پولیس افسر راو انوار د نیولو او عدالت ته د وړاندې کولو لپاره 3 ورځې وخت ورکړی دی. چیف جسټس دغه حکم د نقیب مسعود د عدالت ماورا د پولیسو په ولخه کې د وجنې د مقدمې اورونې په وخت کړی دی. پر او انوار تور دی چې په 13 جنوري کراچۍ کې د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي 20 کلن زلمی نقیب مسعود د پولیسو یو نقلي مقابله کې وجلی دی چې د هغه د وجنې مقدمه د SSP راو انوار پر ضد درج کړل شوې ده. په ګرته باد کې د نقیب مسعود په وجنه د شبو احتجاجونو په بنیاد سپریم کورټ د نقیب مسعود د وجنې په خپله نوټس اخیستې او راو انوار یې نن د خالی پورس عدالت ته بللو خو نن په عدالت کې د دغه مقدمې اورېدنې په وخت راو انوار نه دی وړاندې شوی.
مطبوعاتي خبرونه وایي د سعودي عرب په کارلټن هوټل کې د بډو رشوتونو په تور کې قید د شهزادګانو او غټانو د ویلوزنامې وروسته خوشي کېدو امکان دی. د رپورټونو تر مخه د تیر کال د نومبر په میاشت کې نږدې 200 شاهي غړي نیول شوي وو. په نیول شوو غټانو کې شهزادګان، کاروباریان، حکومتي وزیران او شاهي شتمن شامل وو. ځینې څېړونکي وایي د اوسني باچا زوی او د حکومت طاقتورتن شهزاده محمد بن سلمان یا ABS په تخت کې ناستو په لاره کې موجود خندان لرکوي ځکه یې په دغه کسانو د بډو رشوتونو تور پورې کړی وو.
د ترکی صدر رجب طیب اردوغان یو ځل بیا ویلي ځواکونه به شام کې د کورد ملیشا عسکرو خلاف پوځي عملیات غځوي کوم چې د نوموړي په وینا ترکی کې د کورد ترهګر ډلې سره اړیکې لري. انقره کې د وینا په وخت اردوغان ویلي د ترکی ځواکونه به د شام د سرحدي پولې دننه مشرق اړخ ته د افرین اړخ ته ځي. نوموړي ویلي هغه اراده لري چې پوځي عملیات د مانبیچ ښار پورې او د دې وروسته د عراق سرحدي پولې پورې وغځوي چې یو ترهګر هم پاتې نشي.
د امریکای قومي وکیل یا اټرنی جنرل جیف سیشن د صدر ترامپ د مهاجرت د اصلاحاتو د وړاندیز ملاتړ کړی دی. د جمعې پر ورځ د ورجینیا ریاست په نورفوک کې د وینا په وخت هغه د سیشن ویل د مهاجرت یو معیاري نظام د امریکای په قومي مفادو کې دی. هغه ویل اوس وخت راغلی دی چې د مهاجرت یو کره نظام جوړ او عملي کړی شي. سیشن ویل د قابلیت په اساس د مهاجرت قانون د دې ملک په ګټه تمامېږي. هغه په خپله وینا کې د مهاجرو او ترهګرو د اړیکو په باب هم خبرې وکړې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ڈیوری ڈیو پر ساتھ خبری پرون کے تاسو مہم رپورٹ نہ اور تاسو و پاکستان کے ددین خبر اوچے په راتلون کې سورزو کې موسم بدلیږي نو د خیبر پختونخوا کروندګر څه کول شي. تاسو به موږ د دین هم خبرو چې په مردان کې جرګې د اسما د وجل کېدو خلاف د حکومت نه څه غوښتنه کړې ده. بوزوب مو چمن دا چرته چې د اف سی غړي وای دی په سیمه کې د مخادره موادو د مخنیوي لپاره نوي اقدامات پورته کړی دي. د نقیب الله د وجنې په تور کې پولیس افسر راو انوار تر اوسه ولې نه نیول شوی او تاسو ته به د دې علاوه دا هم خبر درکو چې په نړۍ کې سروان دي. خو تر ټولو د مخه تاسو دا خبري خبرونه که په ریډیو باندې اورېدو کې مشکلات لرئ یا نشئ اورېدو نو خپل موبایل ته لاس کړئ او ټیون ان یو اپلیکیشن دی یا ایپ دی هغه کته کوي یا ډاونلوډ کړئ نو زمونږ خبرونه په وی او اے ډیوا لټون سره تاسو اورېدای شئ. د دې علاوه تاسو دا خبري خبرونه په فیسبوک وی او اے ڈی ای ای ڈبلیو اے یا وی او اے ڈیو باندې لوستی هم شئ اورېدای شئ او نور تازه خبرونه هم پیدا کولای شئ. زمونږ ویب سایټ هم در سره یاد وساتئ www.diva-radio.com. په دې لارو تاسو ته موږ تازه خبرونه څېړنې معلومات او ویډیو رپورټونه درکوو. قدرمن اردن کو اوس د رپورټونو په لړۍ کې لومړنی رپورټ د کابل څخه چې اوس ځینې امریکایي نشریاتو کې راغلی دي. په کابل کې چنن کم شهرونو کې 14 شوي وو. دي کې د مړو شمیره د شپېتو څخه وخت ده. خو افغانستان کې چارواکي وایي سلويخ کسان وجل شوي دي او هلته کې د خلکو درملنه روانه ده. د دې پیښې نور حال به هم د کابل څخه د ډیوري ډیو خبريال حکمل روان درکوي.
د کورنیو چارو وزارت ویلی د موټر بم برید نن یوه بجه د کابل ښار اړوند د اروپایي ټولنې دفتر د هند سفارت او د کورنیو چارو وزارت پخوانی ودانۍ ته د غزیدلې سړک د پولیسو په دویمه تلاشۍ کې ترسره شوی دی. د کابل امنیا کمانډنۍ د پولیسو ویان عبدالبصیر مجاهد له ډیوی سره په خبرو کې ویلي یو امبولانس موټر د جمهوریت هسپتال ته د ننوتلو په پلمه د پولیسو له لومړی امنیتي چیک پوینټ نه تیر شو او په دویم امنیتي چیک پوینټ کې 14 ورکړه. د پولیسو ویان زیاته کړه د امبولانس موټر په وسیله د ترسره شوي موټر بم برید کې مرګ ژوبله رامنځته شوې خو په اړه یې کره معلومات نه درلودل.
د امبولانس موټر به د شپخانې په نامه د اول چیک پوینټ نه تیر شوی. امبولانس چې زه دننه شپخانې ته ځم شپخانې ته نه ده تللی. مخامخ ساعتي اروپا دفتر دی د ان سفارت دی کورنۍ چارو پخوانی وزارت هلته دی. نو دغه قراول نه مخکې پېژندل شوی دی پیله ډول لخوا او ځان ته دغه دوم چیک پوینټ کې انتظار ورکړی. تلفات هم لري خو تر اوسه د تلفاتو شمېر
په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت مطبوعاتي سلاکار ډاکټر وحید مجروح له ډیوی سره په خبرو کې ویلي تر دې دمه د کابل ښار بیلابیلو روغتونونو ته 40 تنو مړو جسدونه او 140 تنه ټپیان لیږدول شوي دي. مجروح زیاته کړه ښایي د تلفاتو په شمېره کې بدلون هم رامنځته شي.
نن خونړۍ پېښې کې کابل کې واقع شوی 40 تنه زموږ وطنوال شهیدان او 140 نور ټپیان دي. د حادثې له مخال نه د ټپیانو انتقال پروسه دوام لري. د امارو تغییر امکان پکې شته.
د دې برید مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته او افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. په کابل ښار کې دغه خونړۍ برید وروسته له هغې ترسره شو چې 13 اونۍ د کابل په انټر کنټینینټل هوټل او په ننګرهار کې د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې یاسف د چلډرن په دفتر ځنمرګ یا وسلوال بریدونه وشول چې له امله یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي وو. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
قدر اوردونکو مونږ به په دې پیښه باندې تاسو ته په راتلونکو خپرونو کې څېړنې هم درکوو او د کابل او د سیمې د چارواکو سره به خبرې هم کوو. خو په وروستیو کې افغانانو چارواکو په خپلو خبرو کې چې کله د افغانستان په کابل فل کنټینټل کې انټر کنټینټل کې وبخی حمله شوې وه نو ویلي وو چې د دې حملې لپاره تیاری د پاکستان په خاوره حقاني شبکې کړې ده. افغانان زیاتره وخت هم چې په افغانستان کې کوم حمله وشي نو وای دوی خلاف په افغانستان خلاف په پاکستان کې پټ حقاني شبکه کار کوي. دغه تور امریکایي چارواکي هم تل پورې کوي او د پاکستان څخه یې غوښتنه هم سو سو ځله کړې ده چې په خپله خاوره دې د حقاني شبکې خلاف ګامونه پورته کړي. پاکستان بیا بیا د دغه تورونو څخه انکار کړی دی او وایي په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره کار کوي. خو د اخبارونو نړیوالو رپورټونو تر مخه زیاتره افغانان دا یقین سره وایي چې د پاکستان د خاورې نه د افغانستان په خاوره باندې ترهګري کیږي او افغانستان ته او په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو ته د زیان رسولو په خاطر دغه خلکو باندې لاس نه چول کیږي. د سیلونکو نه چکلم بدی موضوع ته پوسټ کړی دی. دواړه رائے سره اتفاق لري او زیاتره وایي چې پاکستان وسوم د ترهګرۍ خلاف په دې جګړه کې دوه مخیزه تګلاره ختم کړې نه ده. په وروستیو کې یو غټ مثال ځینې خلک دا ورکوي چې په پاکستان کې د سونو په شمېره کې مذهبي مشرانو یو غونډه کې د ترهګرۍ د ځانمرګي بریدونو په خلاف چې کله فتوا ورکول کېده نو ویل شوي وو په پاکستان کې ترهګري او د خودکشا یا ځانمرګي بریدونو چې دي د حرام دي. په کې د افغانستان نوم نو اغستل شوی. په دې باندې هم افغانانو یو شمېر پښتون راپورته کړی وي. اوس نړیوال مذهبي مشران وایي چې په کې د انډونیشیا مذهبي مشران شامل دي. په افغانستان کې صلح او امن د مذهبي مشرانو او د تمامو فرقو د یو ځای کې ناستو سره راتلی شي. څنګه د انډونیشیا مذهبي مشرانو دا خبره کړې ده حال به وخلو د دیو خبریال زاهد خټک څخه.
د انډونیشیا صدر جوکو ویډاډو جمعې په ورځ وړاندیز کړی چې د هیواد په شمول د پاکستان او افغانستان د مذهبي عالمانو یو کمیټي باید جوړه کړی شي چې د افغانستان د کشالې کوم پر امنه حل ولټوي. صدر ویډاډو دا وړاندیز د اسلام آباد د ورځني رسمي سفر په مهال کړی چې ورسره د انډونیشیا وزیران او نور چارواکي هم پلاوي کې شامل وو. صدر ویډاډو خپل پاکستانی هم منصب ممنون حسین ته ویلي انډونیشیا د افغانستان امن پروسه کې مثبت رول لوبولی شي. د ملاقات وروسته یو غیر رسمي بیانیه کې ویل شوی صدر ممنون حسین هم په دغه وړاندیز رضامندي خودلی او دواړو هیوادونو عزم څرګند کړي چې دې لړکې به په ګډه کار کوي. بیانیه وایي د سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره افغانستان کې سیاسي ثبات ډیر مهم دی. د نوړاندې د انډونیشیا صدر د پاکستان پارلمان یو خصوصي ګډې غونډې ته هم وینا کړې وه او خپل وینا کې د افغانستان ثبات او د سیمې په اقتصادي پرمختګ رڼا اچولې. خپل وینا کې صدر ویډاډو ویلي جنگونه او شخړې د چا په ګټه هم نه دي. دی وایي عام اولس او په خصوصي توګه ښځې او ماشومان د دغه جنگونو نه تر ټولو زیاته متاثره کیږي. د انډونیشیا صدر د یو داسې هیواد پارلمان ته وینا کوله چې پرې تور دی پټ په پټه افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي او خپلې خاورې نه وسلوالو ته اجازه ورکوي چې افغانستان پر ضد حملې وکړي. خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي او په دې زور راوړي چې افغانستان کې امن د پاکستان لپاره هم ضروري دی. صدر ویډاډو د خبرو اترو د لارې د مسلو په حل کولو زور راوړی او د خپل هیواد مثال ورکړو چې د ډېرې اوږدې مودې پورې د کړکیچ لاندې وو. دی وایي انډونیشیا کې کړکیچ 1.5 کاله پورې تیر شوی او یوازې فوزي طاقت د هغې حل نه وو. د انډونیشیا کل 280 میلیون آبادی کې 80% مسلمانان دي چې دا رنګ نړۍ کې د مسلمانانو آبادی لرونکي یو غټ هیواد په نوم یادیږي. د صدر ویډاډو لخوا د دې درې واړو ملکونو علماو کمیټي جوړولو وړاندیز ته کابل په سمدستي توګه کوم ځواب نه دی ویلی. خو د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا ټاکل شوی د سولې اعلی شورا تیر کال د انډونیشیا جکارتا سفر کړی وو چې افغانستان کې سوله راوستلو لپاره د دغه هیواد مرستې ترلاسه کړي. د سولې د اعلی شورا مشر عبدالکریم خلیلی ویلي انډونیشیا افغانستان کې د سولې لپاره ښه رول لوبولی شي ځکه چې دغه هیواد د افغانستان په کړکیچ کې نیغ په نیغه کومه ونډه نه لري او بیا دغه هیواد په اړه افغان اولس یو مثبت نظر هم لري.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟
ښه طالبان څوک او بد طالبان څوک دي؟
آیا د القاعده نه پس خپل سره اسلامي ریاست د نړۍ د امن لپاره یو نوی رنز دی؟
د پښتنو د فکر خاوندان بیدار فکرونه زیږوي کنه؟
د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کیدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
په پاکستان کې د هر اتوار په ماخام 15 منټه د پاسه 2 بجې او په افغانستان کې 15 منټه د پاسه 6 بجې.
دا د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د امریکې یو وتلی ورځپاڼې واشنگتن پوسټ سره په مرکه کې ویلي پاکستان او امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ملګری دي، او دا چې د پاکستان په حق له د امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ ټویټر پیغامونه د امریکې تګلاره نه ګڼي. نور حال پې تاسو زموږ همکار شعبزاده وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د امریکای ورسپانې واشنگتن پوسټ سره خپل یو مرکه کې ویلي د 13-15 کالو راسې د پاکستان او امریکا اړیکې اوس د خرابېدو په لور روانې دي. هغه ویلي امریکا پاکستان ته هیڅ قسمه اقتصادي مرستې نه ورکوي، او د امنیت په نوم چې کمې مرستې ورکولې هغه هم ډېرې لګې وې. نوموړي ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد تر ټولو ستره جګړه پر مخ بیایي، او زموږ د 200,000 سیوا عسکر په غربي پوله د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې بوختي. منګ هغه ګډ دښمن ته ماته ورکړې ده چې ټولې نړۍ ماته نه شو ورکولې. وزیر اعظم ویلي ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې د پاکستان د شپږو زرو نه سیوا عسکرو خپل ژوند د لاسه ورکړې، خو د بده مرغه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان د دې درنو قربانیو یادونه نه کیږي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا په پاکستان د ټګۍ د تورونو لګول کېدو وروسته امریکا په روانه میاشت کې په پاکستان خپلې ټولې پوځي او امنیتي مرستې تړلې دي، او شرط یې ایښی چې دغه مرستې به پاکستان دا تر هغې نه ورکوي تر څو چې خپل خاوره کې د موجودو ترهګرو ډلو لکه حقانی شبکه او طالبانو پر ضد ګامونه نوی پورته کړي. خو پاکستانی چارواکي وایي چې هغوی د امریکا نه مرستې نه بلکې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د ورکړل شوو قربانیو اعتراف غواړي. پاکستان دا دریځ هم لري چې سربیاز عملیاتو کې د ترهګرو ځالې له منځه وړي، خو څېړونکي بیا وایي چې پاکستان یوازې د هغو ترهګرو پر ضد ګامونه اخیستي چا چې د پاکستان د ریاست پر ضد ټوپک راخیستی و، او کم ورانکاري چې افغانستان کې جګړه کوي هغې ته یې هیڅ هم نه دي ویلي.
د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبري اعلان تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ،
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې،
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
وایس اف امریکا ډیور ریډیو په ساته خبری خبرونه کې قدرمن اوردونکو تاسو یو وار بیا در یاد کوم چې موږ تاسو خبری خبرونه په فیسبوک وی او ای ډیو باندې اوریدئ شئ. وی او ای ډیو باندې د نوزي مهم خبرونو نه علاوه موږ تاسو ته د خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان څخه تازه معلومات درکو. خصوصا په افغانستان کې چې په کابل کې کومه چاودنه شوې ده، پیښه شوې ده، د پاک معلوماتي ویډیو کتئ شئ. د علاوه تاسو د نقیب الله مسجد پاک لبانې د اسلام آباد څخه، د کراچۍ څخه، د وزیرستان څخه تازه ویډیو رپورټونه هم کتئ شئ او معلومات ترلاسه کولی شئ. زمونږ ویب سایټ ته کلاړ شئ چې پته ده www.diva.radio.com د نن ورځې مهم رپورټونه علاوه به تاسو پاکې باندې یو شمېر څېړنیز رپورټونه او بلاګونه هم وګورئ. په کوم کې چې موږ د سیمې د چارواکو سره خبرې کوو او تاسو لپاره ته کره معلومات راغونډو
او استاذ سیوبل رپورٹ اڑخت بوزو. پاکستانی مطبوعات وای چې د چینائی حکومت د تعمیراتو د انجینئرنگ کارپوریشن کمپنی په پاکستان کې د ایکسائز ډیوټی او د سیلز ټیکس نه مستثنا ګرځول شوې ده. خو په دغه باندې د پاکستان یو شمیر اپوزیشن ګوندونو مشرانو سختې نیوکې کړې دي او ویلې دي چې دا به په پاکستان کې دننه وړو کمپنو ته په راتلونکي کې نوره هم ګرانه کی چې خپل کاروبارونه مخ په وړاندې بوزي او دا چې دی به د مقابلې په میدان کې ډېرې وروسته پاتې شي. نور حال په د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د چین او پاکستان اقتصادي لارې په جوړېدو بوختي د چین یوې تعمیراتي کمپنۍ ته پاکستان کې د ټیکسونو په پرېښدو سینټ کې سختې نیوکې شوي. د سینټ غړو خبرداری ورکړې چې د دې عمل سره به ځایي صنعتونه تباه او برباد شي. د چین او پاکستان اقتصادي لارې سی پیک په جوړېدو بوختي د چین کمپنۍ کنسټرکشن انجینئرنګ لمیټډ ته د کراچۍ ز پېښور پوری د موټروې جوړولو لپاره د ماشینونو او خام تیلو په راغشتلو ټول کسٹم پرېښدل شوی دی. د سینټ په غونډه کې د سینټ چیرمین رضا ربانی پوښتنه راپورته کړې چې د چین کمپنۍ ته دغه ګمرات ولې پرېښدل شوی. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر مرتضی وهاب چې چینی کمپنۍ ته د قاعدو ضوابطو برعکس دغه ټیکسونه زه استثنا ورکړل شوې ده او کسټمز مرکزي محکمه په قانوني تور دغه کمپنیو ته نږدې 1.5 ارب روپو کسټم نسی پرېښدلی. د عوامي نېشنل پارټۍ سینیټر الیاس بلور هم د چینی کمپنۍ ته د ټیکسونو زه تیرېدل د نه منلو وړ خبره ګڼلې او وایي سینیټرانو د دغو نیوکو جواب کې د خزانه وزیر رانا محمد افضل ویلي چې د مواصلاتو وزارت په دغه اړوند د سی پیک ځانګړې کمیټې آی سی سی ته سمري لیږلې وه چې هلته پرې بحث شوی او منظوري ورکړل شوې ده. هغه وویل موږ ته د ایس آر او د جاري کولو امر شوی وو او هغه مو سرته رسولی خو چینی کمپنۍ ته د کسټمز د پرېښدلو جواب د مواصلاتو وزارت په ښه ډول ورکولی سي. د سینټ چیرمین ویلي چې سمري لیژل د قانون برعکس ده او آی سی سی کومه مرکزي کابینه نه ده چې د حکومت استازیتوب وکړي. وروسته د سینټ چیرمین دغه معامله د خزانې قایمه کمیټې ته د دې سپارښتنې سره ولیږله چې د سینټ د فروری د لومړۍ اونۍ غونډه ته به په دغه هکله راپور وړاندې کړي.
ګران اوریدونکو دغه ټول معلومات مونږ ته د اسلام آباد نه زمونږ خبریال رابعه پیر را لګلو چې تاسو ته زمونږ همکاري کلسوم کاکړ وړاندې کړل. مونږ سره اوسئ.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اس یو زل بیا تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان ستر عدالت د سند پولیسو ته امر کړی دی چې په درې ورځو کې دی د نقیب الله مسجد په وجنا کې ککړ پولیس افسر راو انور ونیسی او عدالت ته دی وړاندې کړی.
مشکر چیتا پنجاب تو سین تدریمی مشتا دی کای په خپل شن ختیم نه کده مشتا په هوټل شیوا کمران مې راځي یا د پښتنې تر دا ظلم ملي شي مې جوړ چې دا د دنه کې بلا اخیری وینه پښتنې د برته یاشي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی پاکستان او امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ملګری دي او دا چې د صدر ډانلډ ټرمپ ټویټر پیغامونه د امریکې تګلارا نه غني.
او د افغانستان په پایتخت کابل کې شوې بمی چودنه کې چارواکي وایي چې سلبیخ کسان وژل شوي او د شپږ شلې څخه زیات ژوبل شوي دي. ځینې مطبوعاتي خبرونه د وژل شوو شمېره زیاته ښایي. د پیښې ذمواري طالبانو په غاړه اخیستې.
او زوک شهید خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان په پایتخت کابل کې شوې بمی چودنه کې چارواکي وایي سلویخ او مطبوعاتي خبرونه وایي زیات کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه چودنه نن غرمه د شهرینو په سیمه کې د کورنو چارو وزارت د پخواني بدني سر نږدې شوې ده. په شهرینو کې چې په کوم ځای کې دغه چودنه شوې هلته د سولې د عالي شورا او د کابل د امنیت قمندانۍ دفترونه هم دي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي چودنه د چاودیدونکو موادو نه د ډک یو امبولنس د لارې شوې. د افغانستان د طالبانو تحریک د دغه چودنې پړه په غاړه اخیستې.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي پاکستان او امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ملګری دي او دا چې ترهګر د پاکستان او امریکې په شریکا دښمن دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په یو مرکه کې شاهد خاقان عباسی ویلي د پاکستان په حق لا د امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ په ټویټر ویبپاڼه پیغامونه د امریکې تګلاره نه ګڼي ځکه چې د نوموړي په وینا د رسمي تګلارې خبرې د ټویټر په پیغامونو باندې نه کیږي. د نوي کال په اوله نیمه ورځ صدر ډانلډ ټرمپ خپل یو پیغام کې په پاکستان سختې نیوکې کړې وي او ویلي پاکستان په خپله خاوره هغه ترهګرو ته پناه ځایونه ورکوي چې افغانستان کې په نړیوال او افغان ځواکونو باندې ترهګر حمله کوي.
په چارسده کې د خپل استاد وژونکي زلمی فهیم شاه ولی دی هغه په دغه کار اوس پیمانه او شرمنده دی. څو ورځې د مخه په چارسده کې فهیم خپل استاد حافظ سریر احمد د ورځې په رڼا په ډزو وجلی وو او د خپلې گرفتارۍ په وخت د قتل اقرار کړی وو. په ټولنیزو رسنیو په یو ویډیو کې لیدل کیږي چې د عسکرو په ورقه کې یو زلمی چې په سترګو یې پټۍ تړلی دي وایي دا قتل د وکړو او د اقرار کوي کله به هم انکار نه شي. خو اوس پولیسو ته د په خپل تازه بیان کې د خپېمانۍ او شرمندګۍ اظهار کوي. فهیم وایي چې په خپل کلی کې ورته ځینې خلکو د میلاد په محفل کې د فیض آباد د پرلت بلنه ورکړې وه. څو میاشتې د مخه د پاکستان ځینې مذهبي سخدریزو د پاکستان د پایتخت اسلام آباد سره نږدې د حکومت په ضد پرلت وهلی وو. په دغه پرلت کې خلکو ته د حکومت په ضد تبلیغاتو نه علاوه دا هم ویل کېدل چې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری د اسلام شهید دی او د هغه په لاره تګ د جنت زیره دی.
د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار د سند پولیسو مشر ته په کراچۍ ښار کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب مسعود په وجنه کې تورن پولیس افسر راو انوار د نیولو او عدالت ته د وړاندې کولو لپاره د درې ورځو وخت ورکړی دی. چیف جسټس دغه حکم د نقیب مسعود د عدالت مورا د پولیسو په برخه کې د وجنې د مقدمې اوربنې په وخت کړی دی. پر انوار تور دی چې په 14 جنوري یې کراچۍ کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي زلمی نقیب مسعود د پولیس یو نقلي مقابله کې وژلی. د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان یو ځل بیا ویلي ځواکونه به شام کې د کورد ملیشا عسکرو خلاف پوځي عملیات غضبي کم چې د نوموړي په وینا ترکیې کې د کورد ترهګر ډلې سره اړیکې لري. انقره کې د وینا په وخت اردوغان ویلي د ترکیې ځواکونه به د شام د سرحدي پولې دننه مشرق اړخ ته د آفرین اړخ ته ځي.
مطبوعاتي خبرونه وایي د سعودي عرب په کارلټن هوټل کې د بډو رشوتونو په تور کې قید شهزادګان او د غټانو د ویلو ځدامې روسو د خوشی کېدو پریکړه شوې ده. د رپورټونو تر مخه د تیر کال د نومبر په میاشت کې نږدې 200 شاهي کړي نیول شوي وو. په نیول شویو غټانو کې شهزادګان، کاروباریان، حکومتي وزیران او شاهي شتمن شامل وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غبان دی اوري زو د پاکستان چیف جسټس یا مشر قاضی میا ثاقب نثار د سند پولیسو مشر ته امر کړی دی چې په درې ورځو کې دننه د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب مسعود په وجنه تورن پولیس افسر ونیسي او عدالت ته وړاندې کړي. په دې باندې مونږ تاسو ته پوره تفصیل وړاندې کوو، خو نن د پاکستان قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو خلکو، طالب علمانو او د مدني ټولنې غړو احتجاج کړی دی او د نقیب مسعود د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده. دغه احتجاج د وزیرستان نا شروع شوی او ډر اسماعیل خان ته رسیدلی دی پوره یو جلوس په شکل کې. د دې تفصیل د پیښور نادرې ریډیو خبري عالم د سر اشاره کوي.
نن یو ځل بیا قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي مشران، زده کوونکي او د مدني ټولنو فعالین د پیښور پریس کلب وړاندې راغونډ شوي وو. احتجاجي مظاهره را جوړه کړې وه او کراچۍ کې د پولیسو لخوا د وژل شوي ځوان نقیب الله د قاتلانو د گرفتارۍ غوښتنه کوله او په دغه مهال د صدا قسمه نارې وهلې. مظاهره چان ویل دا وخت زمونږ احتجاج پر امن دی او نه یوازې د نقیب الله لپاره انصاف غواړو، بلکې د ټولو پښتنو د بچیانو د محفوظ مستقبل غوښتنه کوو. لکه یو مشر نوردلی خان چې شمالي وزیرستان سره تړاو لري په دې حق لا ډی و راډیو ته وایي.
نقیب الله محسوس سره چې چین جتا شوای دی دغه په براکه مشکا خدا خوشا ویر وتلی او پرانا احتجاج د پاره او دا جتا ظلم شو وړو وړ کې مری دغه د پاره دې مش غاور چې حکومت نه وکړو او دغه د پاره مش وتلی دا سکول وړ کې دی ان شاء الله. دا غون پښتون په دا باندې چوک شوی دی چې مش سره د جتا ظلم جتا نشي.
دغه رز د بل وزیرستان سره تعلق لرونکو د اسلامي کالج د ام بي اس د کونکو سلطان محمود وای مونږ پښتانه چې چرته همزو او پولیس زمونږ شناختی کارت وګوري نو مونږ ته د یو شر خوخي په هیڅ ګوري او غوښتنه کوي باید دا د کرکې لړۍ نوره بند شي.
مش دلته د نقیب الله کیم تحریک ته د ترغلې مشه د ګورنمنټ مش د خپل های کورټ او سپریم کورټ مش دا وګړي چې مش ته بشتنه ته خپل حق ملاو شي. مش دریم آیا مش کراچۍ ته پنجاب ته وسین ته دریم مش ته دی کې په خپل شنختی مینه کې د مش ته په هوټل شي وا کمران ملاو شي. د بشتنه تر دا ظلم ملي شي مش چې دا د نقیب الله اخیری وینه بشتنه د برته شي باکایا د نری مش پښتنه چې کیم دی نره د نزلې لیږي مشکا آپریشن دی زلیل شولی به شمیشکا سټوډنټون دی ارزی کای زلیل شمیشتا دی چې کیم مش ډیټا د بشناتی کارت چې کیمو درستانی لیکری مش ارزی کای پولیس څنګه وی کا پنجاب ته سه.
مظاهره چان ویل د وزیرستان ډیر اسماعیل خان بنو او نور علاقو نه لاریون را روان شوه دی. نن ما خام ب کوارت کی ساری کې او سبا و پی خبر تر رسی. لکه د فاټا سټوډنټس فیډریشن عمومي سکتر سید الله چې په دی اړه وای
هغه بنن کوارت در رسیږي نہ سباب پیشاور تر رسیږي غلط پیس تھری چوکی ممکن پاور تر لگے ہغب ان شاء اللہ سباب پیشاور تر رسیږي دین اب مخت زمونگ واک شور کے اسلام آباد تب پیدل سو نہ اسلام آباد تخو زمونگ الدا در نہ دے دا در نہ ختم دوں کہ در نہ سو پوری چھ نقیب مسعود فیملی تا انصاف نہیں ملاو شوے او د شنت نور د پښتنه چې ډیر زیات لفت دي د هغه بیا زیابې د فارا چې کوم مینس خختي په وزیرستان کې دنیا م شومان حکومت د هغه کې شاهدان شو لو سب لرجل شل د هغه حواله سره درنه څو پوری چې پښتنو ته انصاف نه ملو د درنه بنه ختمي
او د ټول پښتنو ته غږ وکړه درې سلور ورځو کې د نقیب الله قاتلان گرفتار نشول نو باید ټول راپاسی او اسلام آباد طرف ته زمونږ لارون کې ګډونو کی تر سو په پر امن طریقه مونږ خپل आवाज تر واګداران ورسو او د نقیب الله کور نئی لپار انصاف واخلو. مدثر شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، پیخبر.
د نقیب الله مسجد په وجنه کې ځنی نور پرمختګونه شوې دي. په دې موضوع به خبرې کوو د خپل خبريال فضل عزیز سره. دا وخت ټلیفون په لیک راسره ملګری شوی دی. فضل عزیز سلام شه. لومنی تپوس مداره چې د پاکستان سر عدالت یا سپریم کورٹ د سین پولیسو ته د نقیب الله مسجد د وجنې کې تورن تن راو انور په حق لسه امر کړی دی.
محکمې چې د نقیب الله مسجد په ځینې ځوانینو د سین صوبې د پولیس مشر ادی آی جی پی ایڈی خواجہ او دا غسرہ کم درکسی د نک
قدرمن اردوونکو زمونږه د تلیفون په لیکه کې د خپل خبريال سره لیکه سمونه ده او دغه غږ سم نشورې ده. موږ به کوشش کوو چې زمونږه आवाज د هغه واسم ووریدې شو. ممکن ده چې زما आवाज وسورې فضل عزیز تر سو پر زموږ سره رابطه نه شي. زه به دا ویم چې د پاکستان د سین په ستر صنعتي خار کراچي کې سورز د مخه په سوشل میډیا یا په ټلویزیون رسنیو باندې یو ویډیو خبره شو په کوم چې ویل شو ځوان زلمی و شکلند د درو بچو د پولیسو وجلې ده. د هغه وروسته دغه ویډیو په ټول پاکستان کې او ټول دنیا کې خوره شو او د تحریک شکل واغست. دغه زلمی تن چې نقیب الله مسجد نومیده یو وشکلن زلمی دی په کراچۍ کې پات کې ده. کاروبار او نوکری کوله. راو انور نوی پولیس افسر او د هغه ملګرو دی نیولی وو او په هغه تور ده چې د بډ رشوتونه غوښتل. راو انور پاکستان په هغه پولیس افسرانو کې مشهور افسر دی څوک چې د عدالت نه بهر د خلکو د نیولو او د وجلو لپاره مشهور دی. راو انور باندې دا تور ده چې هغه د نمخ کې 300 نور خلک هم وجلې دي په کراچۍ کې چې پکې زیاتره پښتانه دي. نقیب مسعود تر اوسه پورې چې کوم تحقیقات شوي دي د هغو تر مخه هغه بې ګناه وو. هغه کاروباري تن وو. د هغه د چا سره تعلق نه وو کوم چې ترهګر تنظیمونه دي. راو انور د هغه ملګرو د هغه نه د بډ رشوتونو غوښتو لپاره هغه پورته کړی وو چې هغه بډ رشوتونه ور نه کړل نو بیا یې مړ کړلو. دا تورونه د پاکستان په مطبوعاتو کې په راو انور باندې پوره شوي دي. د راو انور چرته دی او څنګه نیول کېږي دا سوال وسط په پاکستان کې د ټولو مهم سوال دی چې د راو انور د نقیب الله مسجد خپلوان پښتانه او پاکستان کې ټولنیز فعالیت نه کوي. هغه د پاکستان د حکومت نه دا غواړي چې د کس چې د راو انور په نوم باندې پولیس افسر دی معطل کړی شوی دی د خپل نوکرۍ نه برخلاص کړی شي برخاست کړی شوی دی ودې نیول شي او محاکمه کړی دی شي. محاکمه کېدل چې دی د هغه د ټولو غټه غوښتنه ده. د نقیب الله مسجد پلار د هغه خپلوان په کراچۍ کې یو کیمپ یا لګولی دی کما چې د سوراب ګوټ علاقه ده چېرته چې زیاتره پښتانه پاتې کیږي او هلته ناست دي. دې علاوه په کراچۍ کې د سیاسي ګوندونو چې کوم غړي دي هغه هم دغه کیمپ ته ورځي او هغه په هغه کیمپ کې د راو انور په ضد تقریرونه کوي.
او بنیر صاحب نن چې په سپریم کورټ کې کومه اوریدنه شوې ده نو دا چونکې د سوموټو اوریدنه و په خپل نوټس سپریم کورټ هغه سودې ته د سند آی جی یا د پولیسو مشر هم راغلی خو په دې ورځ باندې راو انوار ته هم د عدالت ته د حاضرېدو امر یا حکم شوی و. هغه نو حاضر شوی د چیف جسټس میا ثاقب نثار د سند پولیسو مشر یا آی جی پی نه پوښتنه کړې ده چې هغه ولې نه دی حاضر شوی او یا دی ولې نه دی راوسنو. هغه غلی پاتې شوی. بیا ته دا تپوس کړو چې په درې ورځو کې به دنن راولو نو هغه وخت کې هم د هغه داسې پوره او کره جواب نه معلومېدو. او داسې هم په سوشل میډیا باندې رپورټونه راغلي دي چې ګینی د ملیر دغه پخوانی ایس ایس پی راو انوار د هیواد یو با اثرتن د ځان سره پټ کړی دی. سپریم کورټ د پاکستان کې چې کوم چارټر جهازونه دي یا شخصي جهازونه لرونکو خلکو د هغوی نه هم غوښتي دي چې آیا راو انوار خو په کوم شخصي جهاز کې د ملک نه بار نه دی وستلی. نو دغه ټولې پوښتنې خو تر اوسه پورې دی لا نه دی نیولی شوی چې دی په کوم ځای کې دی. او په سپریم کورټ کې دغه اوریدنه لا روانه ده. درې ورځې نور وخت ورکړل شوی دی آی جی پي ته چې د ایس ایس پی ملیر هغه ونیسي او عدالت ته په درې ورځو کې درنه وړاندې کړي.
پاکستان په کراچۍ ښار کې د هغه پلار او د هغه خپلوانو چې کوم مظاهره ده پای کې نن هم تقریرونه شوي دي او دغه غوښتنه شوې ده تر څو پورې راو انور نیول شوی نه وي دا مظاهره به نه ختمیږي. موږ په دې موضوع پر راتلونکو خبرونه کې هم تفصیلات درکوو. ډېر ډېر سره اوسه
در وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د بلوچستان صوبې وزیر اعلی عبدالقدوس پزنجو اعلان کړی دی اعلان کړو چې په ایالت کې باید مخدره موادو خلاف چې کوم ځواکونه دي د هغې مخدره موادو خلاف اختیارات به د اف سی او د لیویس پولیسو او کوست ګارډ نه واپس اخیستلی کیږي چې د ایالت عادي خلکو روزګار زمینه برابر شي. خو اوس هم د سیمې خلکو تاجران وایي چې اف سی او نور ادارې هم هغه رنګ چې پوسټونو باندې خلک زوروي او دا چې کله هم د افغانستان نه دی مالونه راوړوي نو په چک پوسټونو د یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي. نور حل پې د چمن نه د ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي راکوي.
د چمن شار ځای تجاران او ادي خلک وای د ایالتي وزیراله عبدالقدوس بزنجو د اعلان سپکې د لیویزو پلوسو کوزګارد او ایپسی څخه انټیس منګلنګ یې نزدې کاچاک اختیارات واپس اخستلو حکم سوی وو. هغه یوازې حکم ثابت سو. دا وخت هم په درزونو چوک پوسټونه موجود او د تجارانو او د مقامي خلکو سره مالونه په قبضه کې اخلي.
بارډر سره څوک یو ډبغ وړي راړي یا څوک شړې راړي واغه تلویزیون پولیس خاص کړي سي هغه زموږ مالونه غیر قانوني تور پرنيسي بیا هغه دی کلیه ته وړي هغه مالونه هغه مالکان ته بیا نه ملاویږي. بیا په قاعده دی مخصوص هغه کسانه لري پر هغو باندې خرڅوي. دا وخت دی د چمن کوم علاقه څه ده؟ په دې علاقه کې هیڅ شی نشته. واحد ذریعه زموږ د تقریبا د اویا او کال سیونه سي در دینونو ورځې پورې بارډر ته خلک اوړي دا خواړه اوړي دا زموږ روزګار دی.
د ایالت افغانستان سره او پولی تور سره سیمو ځای خلکو روزګار د پولی د تجارت سره وابسته دی. دلته د روزګار نورې ذریعې لکه کارخانه نسته او نه بل داسې حکومتي وسیلې چې د هغه څخه ادي خلک د روزګار زمینی برابرې کې. ادي خلک وای چې دا وخت دوی د ایف سی او د لیویزو د پلوسو د دغه چک پوسټونو د لاسه دوی د بیروزګاری سره مخامخ دي.
زمانون کارخان دی وزیر اعلی چې کوم اعلان کړی دی پر هغه باندې سمل نه دي سوې. زموږ روزګار دی د دغه شان سره وابسته دي. ورځ په ورځ پر موږ باندې تنګیر اولی اخر موږ وکوڅه دا عوام وکیڅه.
زمانون داود خان چې زید دی وزیر اعلی چې کوم اعلان کړی دی پر هغه د عمل درآمد وشي شار کې بیروزګاری ده. زما یو سرکاري نوکری ده. دوه ورونه مې دي هغه د بارډر څخه شي راوړي. په یو سرکاري نوکری باندې کور نه ساتل کیږي.
خو د چمن د تجارانو د سازمان رئیس صادق اسقزی وای په ایالت کې ایف سی یعنی پرنټیر کور یو متوازی حکومت جوړ کړی دی. یوازې د کوټي چمن پر لوی لار د درزن څخه زیات چک پوسټونه دي.
چک پوسټونه قائم دي. خلک تنګیږي. د خلکو سره یو کارټن دوه کارټن پنځه کارټن شوکیږي. بیا هغه پبلک مارکیټ کې خرڅیږي. هغه ته نه د کیس پرچی ور کوي. خلک تنګیږي. د خلکو مالونه نیول کیږي. مقامي تجارت باندې ډیر سخت اثر ورسی. دا وخت په چمن کې بیروزګاری زیات تسول غلاوی ډیر دي. خلک پر پکه کشي باندې مجبور دي. موږ د حکومت صدا مطالبه کو چې د افسي اختیاراتي په بلوچستان د نن کې ختم شي.
د بلوچستان ایالتي وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو د غیلان دوی ورځې وړاندې کړی وو چې د لیرو پروتو سیمو د خلکو د پاره د کاروبار زمينه برابر شي. خو چوک پوسټونه هغه رنګ موجود دي. دلته د ملیشا ځواکونو سیمه زویان په دې حق له وډیو ریډیو او ټي وی ته وویل چې د ایالتي وزیر اعلی د دغه اعلان تریری حکم د دې د ایالتي مرکز څخه ودی ته نه دی راغلی. دوی وایي چې موږ د خپل مرکز د حکم پابند یو. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، چمن.
د دې اونۍ سرلسندري کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ډیو ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیو.
د ټوئیټر پته ده VOA ډیو.
ایمیل دی
ډیو ریډیو @voanews.com.
او ټلیفون دی
001-202-205-003.
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-90.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
د وایس اف امریکا ریډیو دی. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان یو ځل بیا ویلي ځواکونه به شام کې د کورد ملیشا عسکرو خلاف پوځي عملیات غځوي. کوم چې د نوموړي په وینا ترکی کې د کورد ترهګر ډلې سره اړیکې لري. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د ترکی صدر طیب اردوغان د جمعې په ورځ ګواښ کړی په شام کې د کورد وسلوالو وای پی جی ډلې په ضد به پوځي عملیات نور هم غځوي. دا په داسې حال چې د ترکی ائتلافي غربي هیوادونه امریکا او نور په ترکی د عملیاتو د ودرولو غږونه کوي. ښاغلی اردوان په انقره کې د خپلې وینا په وخت د دې خبرې کلک اراده کړې چې د ترکی پوځونه به د کورد وسلوالو په ضد دغه عملیات تر هغې روان ساتي تر څو د ترکی په پوله یو ترهګر هم بچ پاتې نشي. نوموړي ویلي دغه پوځي عملیات به تر هغې جاری وي تر څو دغلته ترکی خپل مقصدونه نوي ترلاسه کړي او دغه وروستو به د شام منبیج خار د ترهګرو نه پاکوي. خو څېړونکو خبرداری ورکړی په منبیج خار کې د ترکی او د امریکې د پوځونو ترمنځ د انخطو خطرې دي. د مینا نومې څېړنې د ادارې ډایرکټر انتونی سکینر وای د ترکی د صدر اردوان د ګواښونو وروستو د ترکی او د امریکې د پوځونو یو بل ته د مخامخ کېدو خطر په داسې حال زیات شوی چې د ترکی صدر ویلي پوځي عملیات به منبیج خار ته غځوي. په دغه سیمه کې د امریکا د 2000 نه زیات خصوصي عسکر او پوځي سلاکاران میشت دي چې اکثریت یې د دریای فرات په مشرقي غاړه پراته دي چرته چې د شام د کورد وای پی جی ډلې واکمنی ده. د چا په ضد چې ترکی له تېرې اونۍ راهیسې پوځي عملیات پیل کړي دي. د ترکی او امریکې ترمنځ تعلقات کال 2018 کې په ترکی کې د ناکامه پوځي بغاوت وروستو د تاوتریخوالي ښکار دي. د دغه بغاوت تورونه ترکی په امریکا کې په جلاوطنه عالم فتح الله ګولن لګوي او وای واشنگتن د ګولن مرستې کوي خو واشنگتن دغه تورونه ردوي. په شام کې د کوردانو په ضد د ترکی د عملیاتو وروستو دغه تعلقات نور هم د کړکېچ سره مخ شوي دي. د ترکی صدر طیب اردوان او د امریکای صدر ډانلډ ترامپ د تیرې شروع په ورځ د دغه عملیاتو په سر یو بل سره په ټلیفون خبرې هم کړي. رپورټونه وایي امریکایي صدر د ترکی نه غوښتنه کړې ده چې په شام کې خپل عملیات مختصر کړي. خو د ترکی صدر اردوان د امریکې په دغه غوښتنه نیوکې کړي چې ترکی د په شام کې د کورد وسلوالو په ضد خپل عملیات زر تر زره ختم کړي. نوموړي په افغانستان او عراق کې د امریکې په جګړو پښتنې اوچاتې کړي چې په خپله خو امریکې په افغانستان کې جګړه قابو شل کاله او عراق کې 13 کاله ترسولې ده. څېړونکو وایي د ترکی او امریکې تعلقات نور خرابېدو په نتیجه کې به امریکا په ترکی لکه د کال 1915 په څیر د وسلو بندیزونه ولګوي. ترکی تیر هفته په شام کې د کوردانو وای پی جی ډلې په ضد پوځي عملیات پیل کړي. د ترکی سرکاري خبری ایجنسی انادولو وای 323 ترهګر یې وجلې دي او د ترکی درې پوځیان هم په دغه عملیاتو کې وجل شوي. خو آزادې سرچینې د دغه داوو تصدیق نه کوي. په شام کې د بشري حقوقو د څار ډلې وای تر اوسه په دغه انخطو کې 85 د ترکی پلویان وسلوال او 350 د کوردانو وای پی جی او د شام د اس ډی اف ډلې وسلوال وجل شوي دي. د دې ترڅنګ د ترکی په بمبار کې 38 عام وګړي هم وجل شوي دي. خو ترکی دغه خبرونه ردوي او وای دوی د بمبار په وخت د عامو خلکو د بچ کولو پوره هڅې کړې دي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولي وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟
ښه طالبان څوک او بد طالبان څوک دي؟
آیا د القاعده نه پس خپل سره اسلامي ریاست د نړۍ د امن لپاره یو نوی رنز دی؟
د پښتنو د فکر خاوندان بیدار فکرونه زیږوي کنه؟
د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوا بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
په پاکستان کې د هر اتوار په ماخام 15 منټه د پاسه 2 بجې او په افغانستان کې 15 منټه د پاسه 6 بجې.
په نړۍ کې د موسم د بدلیدو نه مخکې د سیمې د کروندې چارواکي، پوهان او حکومتي ادارې د هغې سیمې خلکو ته په راتلونکي موسم باندې پی کې په کرل کېدونکو فصلونو باندې او په میوو باندې په د کر پچارو باندې خبرداري ورکوي. د هغې لپاره تخمونه تیاروي، د هغې لپاره سری تیاروي، د هغې لپاره د چنجو یا د هغه ناروغو خبرداري ورکوي کوم چې په راتلونکي فصل کې د دې په سیمه کې کېدای شي. آیا په پښتونخوا کې هم داسې کیږي کنه؟ خیبر پختونخوا کې خصوصاً د کروندې چې کوم محکمه ده هغه وایي دی په دې اقلا یو شمېر خبرداری لپاره چې کوم ذریعې دي هغه کاروي او د هغه ځای کروندګر خبروي. زموږ خبریال وایي د راتلونکي سپرلي نه مخکې اوس ورته خلکو په بازارونو کې او په نرسرو کې هم تیاری نیولی دي. ملک وکاس یو رپورټ راکړی دی.
د پښتونخوا په ترنا فارم کې د ونو بوټو او میوو نرسری د بهار موسم د پاره د هر رنگ نه ډکی شوی دی. دلته تقریبا د صوبې د هر ګډ نه خلک راځي او د خپل خوښې بوټي ترلاسه کوي. په صوبه کې د فروری د میاشت نه شروع کیدونکي د بهار د کر د پاره دلته ډیر څه دي. ګلونه، نمایشي بوټي، میوې او د سوري ورکوونکي هر بوټي ملاویږي. د اوان نرسری مالک وایي چې هر کال دوی په خاصه توګه د پښتونخوا د موسم او د هوا مستند بوټي هرسوي. محمد آصف اوان وایي
باغونه لپاره خو زموږ سره چې څومره ګرمې علاقې میوه ده، الوچا، خرمانۍ، شفتالو او بل لا امریکن غوزان دي. موږ سره چې کوم پر ګرمې علاقې باندې هغه پیداوار ډېر زیات دی. پیکنټ غوزان دي هم موږ تیارو دغه دی کې او زیتون دی را سره جی مالټا را پکې ترنا والا بلډ مالټا را پکې جی.
بوټي خولا ور کوي، خوشبو ور کوي او د انسان د ټول ورځې ستړې لری کوي. د زنانو یو ډاکټر هم دلته په نرسری کې ګرځي چې بوټي خوښی نو اخلي. ډاکټر انیسا کمال د بوټو او د بوټو په ماحول د اثر په حق لوای
موږ ټول لوي نس مکار دی چې خپل کورونه خپل ساتو، خپل انوایرنمنت خپل ساتو، خپل ماحول گرین ساتو. د دې ډېر فائدې دي. آکسیجن راته ملایږي انسان ته، اسم خپل هغې له انوایرمنټ لخې خپل صحت لخې شی دی.
د نرسری دپاره بوټي د پنجاب او په ډېره کچه په مقامي علاقه ترناب کلي کرلی شي چې ورسره نن سبا د اوبو د کمی ستونزه انختې ده. د نرسریانو د انجمن مشر او د بوټو پالونکي شمس الله رفین وایي چې دوی مستند بوټي کری او د ترناب فارم ادارې هم کچرتا ضرورت شي نو دوی ولا ورکوي. خو دی وایي چې د دوی د ستونزو خیال ساتل پکار دي.
نو مال سخ کال زمونږ کم دی، په دې وجه ریټ مو چته دي چې مالو نشته نه. اوبه چې موږ ته پټه راشي نو زمونږ زمیندار پټه اوبه خورو کی مالونه مخه مزدار خشته وي او دغه وي د اوم شي ټول جی.
خواهشمند کروندګر یا ماحول دوست عوام په دې پېښور نوهار روډ واقعیت سرکاري ادارې نه مستند نرسرونه د خپل خوخي بوټي قدمي وی دي او کده سوري په غټ تعداد کې ترلاسه کولی شي. ملک وقاص خان، وایس اف امریکا، ډیو ټی وی ریډیو، پېښور.
دا ډیو رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا ډیو ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ deewaradio@voanews.com chida se belkai voanews.com.